پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خپرونه کې د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ وروسته اختلافاتو له حاله مو خبرو. په ارکی د حزب وحدت اسلامي د ګوند بخواني مشر عبدالعلي مزاري د یاد غونډې په ترڅ کې یو شمېر چارواکو بیا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیزونو په اړه خبرې کړې. پر نورو موضوعاتو هم د افغانستان البته راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړ. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد د خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د فراه چارواکي وایي د دې ولایت په شمال کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو تیر شپه د پاکستان پوست د توپونو درې شپې ته ګورې وشتلې دي او د امریکا متحده ایالاتو د پوځ یو لوړ پوړي قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د خبرونو تفصیل. د فرا چارواکي وایي تیره شپه د دې ښار په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې د شدیدې جګړې له امله دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبرې هلته وویل چې په دې برید کې چې د ملي امنیت او د ملي پولیسو پر دوو پوستو شوی دی لس سرتیري وژل شوي دي. دغه راس او دوی وایي چې په جګړه کې دولس طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې تیره شپه د پاکستان پوست د توپونو درې شپې ته ګولۍ راویشتل شوي چې یو تن پکې ټپي دی. د کونړ امنیه قومندانۍ وایان فرهاد فریدالله دهقان د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د پاکستان په پوست په دانګام سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو درې شپې ته ګولۍ وشتې دي. هغه ویل یو کس ټپي شوی چې د دانګام اوسیدونکی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پولې له اخوا په دانګام ولسوالۍ له 200 زیات د توپونو ډزې شوې وې. افغان چارواکي پاکستاني پوځیان تورنوي چې سرحدي سیمې په توپونو وهي خو د پاکستان حکومت بیا دا ډول ادعاوې ردوي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر بم برید شوی دی. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د څلورمې لوا ویان جنت ریحان ازادي راډیو ته وویل چې برید په سیدآباد کلي کې د یو مزدا باروړونکي موټر په واسطه شوی او دوه سرحدي پولیس یې وژلې دي. خو یوې سرچینې بیا تر دې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې شپږ سرحدي ځواکونه وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. دغه برید چې سهار شاوخوا 8 بجې شوی مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه اخیستی دی او ادعا کوي چې 15 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دوهم دور کې له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپی دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږو غوره ټیمونو ته لاره پیدا کړه چیرته چې تمه ده په ویسټ انډیز سربیره له عربي اماراتو او آیرلینډ سره هم لوبیږي. د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه د زمبابوې په مرکز حراري کې کیږي او د افغانستان په وخت به سبا د غرمې په شاوخوا 12 بجو پیل شي. امریکا متحده ایالاتونو د پوست یو لوړ پوړي قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د پوست د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف ووټل د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې ویل چې دفاع وزیر جیمس ماتیس او لوی درسیس جوزف ډانفورد له نظره موافق دي چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. له دې څو ساعته مخکې رکس ټیلرسن چې د اټومي تړون یو مدافع و د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دنده لرې شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په اټومي تړون انتقاد کوي او هغه یوه بده معامله یاده کړې ده. ټرمپ مخکې ویلي چې که دا تړون اصلاح نشي واشنگټن به ترې ووځي خو تهران ویلي دي چې د شوي اټومي تړون په اړه به له چا سره خبرې ونه کړي. او د نړۍ یو وتلی عالم سټیفن هاکینګ د 81 کلونو په عمر ومړ. دا خبر د هاکینګ کورنۍ تایید کړی دی. د هغه اولادونو لوسی، رابرټ او ټام په خواشینۍ ویلي چې پلار یې یو لوی عالم او فوق العاده سړی و چې پاتې شوي کارونه به د کلونو لپاره ژوندي وي. سټیفن هاکینګ چې نامتو فزیک پوه و د فضایي تحقیقاتو په برخه کې زیاتې لیکنې کړي دي او کتابونه هم خپاره شوي دي. د هغه یو کتاب چې د وخت لنډ تاریخ نومیږي په 1900 1988 کال کې چاپ شو او د راپورونو پر اساس سباندې 10 میلیونه کاپیانې خرچ شوې دي. دا تر دې مهاله مهم خبرونه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ د نوې راپورته شوې اختلافاتو څخه مو خبرو. په ارګه د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشر په ګډون یو شمېر چارواکو بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د وروستیو وړاندیزونو په اړه رڼا واچوله. دا راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لویه لاره امن نه ده او دوی په ډاډه زړه پرې سفر نه شي کولی.
امنیت نشته باندې د حکومت خلک نشي باندې خلالی
دغه لار پیدا دغه ټوله ولس په ستونزو کې دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړ. ازادي رادیو اوري د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ بیا د اختلافاتو موضوع توده شوې ده. عبدالهادي ارغندوال چې د حزب اسلامي په نوم ګوند د افغانستان له عدلي وزارت سره سرب کړی دی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي رهبری شورا د لری کېدل معنا ځکه نه لري چې د خپل ګوند لري او د دغه ګوند په چوکاټ کې به فعالیت مخته یوسي. په ښاغلي ارغندوال سربیره د غرض د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان او د غرض د حزب اسلامي یو بل لوړ پوړي چارواکي د حزب اسلامي د رهبری له شورا څخه لری شوی دی. د کابل استودیو زما همکار اکرام الله اکرام را سره دی د موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب د دې اختلافاتو په اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیات مننه نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل ورسله هغه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي تیر شپه د یوې اعلامیې په خبرولو سره اعلان وکړ چې د دې ګوند درې پخوانی غړي عبدالهادي ارغندوال محمد خان او ډاکټر انور یې له ګوند وېستل. نن عبدالهادي ارغندوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لری کولو یا له ګوند د وېستلو حق هیڅ وګنل لري او دا پریکړه به د په فعالیتونو باندې هیڅ ډول اغیز ونه کړی. خاغلی ارغندوال ویل چې د ګون چې د حزب اسلامي په نوم د دولت سره سب دی او لدی وروسبا د هم مخبل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د غپریکړه بد د په فعالیتونو باندې کوم اغیز ونه کړي.
مونږ د حزب نشوک نه استلې شي او نه استلې شي. مونږ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، سب لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. بچ پخپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وی. دمو حزب ده، دمو کور ده. په دې کې به شهیدان ورکړي، په دې کې به قرباني ورکړي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه په دې کې پاتې یاستو. مونږ نه بل چیرته ځو، نه بل چیر نیت لرو. دمو حزب ده او دا به ساتو.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان امان ریاست هم ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي په نوم ګوند د خاغلی ارغندوال په نوم لدوی سره سب دی. د دې ترڅنګ چې نور اویا ګوندونه هم لدوی سره په رسمي ډول باندې سب دی او په افغانستان کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو اعلامیه خبره کړه او پکې ویل چې وروستۍ پیښو انکشافاتو ته په پام سره د حزب اسلامي افغانستان اجرایه شورا په خپل وروستۍ غونډه کې درایو په اتفاق دا پریکړه وکړه چې عبدالهادي ارغندوال، انجنیر محمد خان او ډاکټر انور وزویت په حزب کې د دې لپاره منتفق کړي چې دغه کسان له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهد لري او د هغوی تګلارو او د ریزونو تجمن دی او د هغوی په ګټه کار کوي. په دې خبر پانه کې دا هم راغلي چې د حزب د اصول لمخې هغه څوک په حزب اسلامي کې خپل وزویت لاسه ورکوي چې لبل ګوند او تنظیم سره پټ یا ښکارا تعهدات لري او هغوی سره ژوند کوي.
پم دی کرام صاحب اوریدونکو غواړي پوسی چې کله چې ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حکومت سره سوله وکړه، د سولې تړون په اساس باندې راغی کابل ته. له هغه مخکې عبدالهادي ارغندیوال په افغانستان کې د عدلي وزارت سره د حزب اسلامي په نوم ګوند ثبت کړی و. آیا د ګلبدین حکمتیار نوم له کله چې دی راغلی د سولې له پروسې سره یا له نظام سره یو ځای شوی دی، د په نوم کوم ګوند له عدلي وزارت سره ثبت شوی، ځکه چې د افغانستان د احزابو قانون ګوندونه یا مشران مکلف بولي چې خپل نومونه د عدلي وزارت سره ثبت کړي، د دې لپاره چې وکولی شي په افغانستان کې فعالیت وکړي. کله چې ارغندیوال وایي چې زه خپل یو ګوند لرم، یعنی په دې معنی چې د حزب اسلامي ګوند لرم، او حزب اسلامي خو یو ګوند نه ده، دی وایي چې دا دوه ګوندونه دي. آیا د هغه برخه چې دی مربوط دی حکمتیار ده، د حکمتیار په نوم کوم ګوند تر اوسه ثبت شوی کنه؟
د افغانستان عدلی وزارت لکه څنګه چې ما مخکې ویل، یوازې همدومره وایي چې دوی سره د حزب اسلامي په نوم چې کوم ګوند ثبت دی، دغه مشري عبدالهادي ارغندیوال کوي، بل په دینوم ورسره یو ګوند ثبت نشته. نو معنی دا چې د خاقلي حکمتیار په نوم باندې کوم ګوند د افغانستان له دولت سره ثبت نه دی. خو هغه خبر پاڼه چې دوی خبره کړې ده، په دې کې راغلي چې حزب اسلامي ټولو سیاسي ګوندونو، افغان حکومت او نورو ځخیلو لورو ته په واضح الفاظ وایي چې له دین وروسته دغه درې کوم ته درې تنه چې دوی له ګوند د ویستلې دي او اعلان کړی دی چې دا د حزب اسلامي په نوم باندې نه کوم فعالیت کولای شي او نه هم د امتیاز ترلاسه کولو حق لري.
اکرام صاحب
ځکه وایي چې نوم چې دی
اکرام صاحب مخکې چې کله د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب کانګره راوبلله، په دې کانګره کې هم ارغندیوال ګډون نو کړی او ورسته مخالفت څرګند کړ. ارغندیوال دغه راز په ورسته کې ویل کېږي چې دم هڅه کوله چې د خپل ګوند له خوا یو کانګره جوړ کړي. د حزب اسلامي د دغه مشرانو ترمنځ دغه اختلافات لکه چې ګلبدین حکمتیار راغلی تر اوسه نه دی حل شوی. په هر صورت له تاسو مننه، بیا به هم دا موضوع موږ تعقیب کو، دغه راز له نورو مرجو په من جمله له عدلي وزارت سره به بیا هم په دې اړه خبرې وکړو چې آیا تر اوسه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یا د ده په نوم حزب اسلامي له دې وزارت سره ثبت کړی او په افغانستان کې د فعالیت جواز لري کنه، او که له جګړو مخکې هماغه ګوند چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ هماغه ګوند تر اوسه پورې فعالیت مختوري یا په هغه نوم باندې فعالیت مختوري. اکرام صاحب له تاسو نه مننه. بل خبریال ته ځو. بل خبریال زموږ حدیث پردیس ارګ ته تللی دی. په ارګ کې نن بیا د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. له دې مخکې یوه اونۍ مخکې د کابل په شپږمه حوزه کې هم د هغه د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه چې دې غونډې ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ارګ کې هم په نننې جوړ شوې غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، د اجرایه رئیس عبدالله، د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلي په ګډون یو شمېر مشرانو ګډون کړی او تر اوسه پورې ځینو مشرانو ویناوې هم کړې دي. دغه راز د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې که څه هم ډیر کسان سولې ته ډیر خوشبینه نه دي چې سوله به ډیره ژر راشي، خو دی وایي داسې نښې لیدل کېږي. د دوی هڅې روانې دي چې دیارلس سوه اووه نویم کال به د سولې په د هڅو کې د پرمختګ کال وي. حدیث پردیس همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه وصل دی. پردیس که راته ووایه په مجموع کې چې تر اوسه پورې هغه ویناوالو چې دې غونډې ته وینا کړي د سولې په اړه مهمې څرګندونې څه دي؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته. د عبدالعلي مزاري په درویشتم تلین د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت په جمهوري ریاست کې غونډه همدا اوس هم روانه ده، او کېدای شي تر څو شېبو پورې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د غونډې ته وینا ولري. تر اوسه پورې د افغان حکومت د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي دې غونډې ته خبرې کړي دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش یو ځل بیا په خپلو خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده، او که غواړي خپل هدف ته ورسیږي نو د سولې خبرو ته حاضر شي او د سولې لارې کولای شي چې خپل اهداف تعقیب کړي. ورپسې د افغان حکومت اجرایي رئیس هم خبرې لرلې، که څه هم ښاغلی عبدالله د سولې په اړه مشخصې څرګندونې ونه کړې، خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې افغان حکومت په کړو ژمنو کې چې د انتخاباتو ترسره کېدل د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کېدل یا هغه په خپل وخت ترسره کېږي. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي په خپلو خبرو کې وویل چې که څه هم داسې باورونه شته دي چې سوله دې زر ټینګه نه شي او دومره ډېره امیدواري هم نه شته، ما ده ډاډ وخو چې راتلونکی میلاد کال اجتکمل کال دغه کال کې به لمریز کال په دې کال کې به د سولې د ټینګښت او همداراز په افغانستان کې د روان جنګ د پای ته رسېدو او یا هم د کمیلو په راسته باندې مشخص او جدي ګامونه پورته شي، او هیله یې خوده چې افغان ولس او په مشخصه توګه د ملي افغاني حکومت د دغو اقداماتو څخه ملاتړ وکړي چې د ولسي ملاتړ هم کوي. په ټوله کې د ښاغلي خلیلي ډاډ دا و چې ولس باید خپل یووالی وساتي، د یو بل په منلو سره کېدای شي چې په افغانستان کې ټولې ملي پروسې عملي شي، که چېرته افغانستان کې جنګ بیا رغونې د پروژو سربېره ټول ملي پروسې د هغې ترسره کېدل یا عملي کېدل هغه به کون مخته ځي. نو د دې ټولو هڅه او د ټولو مشرانو هڅه باید دا وي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. بلنه رسېږي.
بله، حدیث پردی سل تاسو نه مننه. له ارګ د ازادي راډیو خبریال حدیث پردی شو چیرې چې د حزب وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د درويشتم تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې، د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او د غرض سولې علي شورا په د مشر په ګډون یو شمېر چارواکو پکې ګډون کړی دی. تر اوسه ولسمشر اشرف غني د غونډې ته وینا نه ده کړې. لکه څنګه چې مو واورېدل، بیا هم په دې غونډه کې د سولې له وسلوال طالبانو سره د سولې پر مسلې تاکید وشو. د یادونې وړ بولو چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس هم چې پرون کابل ته تللی و، افغان ولسمشر سره یې د په کتنه کې وویل چې د امریکا په ګډون ټوله نړۍ د ولسمشر د سولې د وروستۍ طرحې ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې دغه ولایت د شپږو هیوادونو د پنګونې شاهد وي. د دغې خونی مرستیال توریالي غوسین ازادي راډیو ته وویل دغه پنګونې لسو میلیونو ډالرو ته رسیږي چې د متحده عربي اماراتو، هند، امریکا، ایټالیا او ایران لخوا په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي. نوموړي وویل دغه پنګونې به تر ډیره د صنعتي پارکونو او درمل جوړولو په برخو کې وي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دغو هیوادونو د ټاپي پروژې د کار له پیل وروسته د پانګونې غوښتنه کړې او په دې برخه کې خبرې روانې دي. ټاکل شوی په کندهار ولایت کې د کرنیزو او کورني تولیداتو نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د دغه نندارتون له جوړېدو هدف دا دی سو د افغانستان د صادراتو کچه نړیوالو معیارونو سره برابر او د افغانستان کورني تولیدات زیات شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دغه تولیدات په دیرشو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي او له خصوصي سکتور سره قراردادونه هم ترسره شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوې بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 96 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ سلویخت پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 619 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. او اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر اکسټلرسن د بارنو چارو وزارت لچوکی لری کړه ویل دي چې د سی آی ای مشر مایک پومپیو به د هغه پر ځای وټاکي. پومپیو له ایران سره د اټومي موافقه منتقد دی او په خپل ولسمشر ترامپ هم په دې موافقه کې د بدلون غوښتونکی دی، خو په دې منځ کې د پینټاګون یو جګپوري چارواکي له ایران سره د اټومي معاملې دفاع کړې ده. د هغه موضوع ده چې اسمت ساروان څېړلې را سره په سټډیو کې دی. ساروان صاحب، که دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو جګپوري قمندان جنرال جوزف ووټل له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړ. جوزف ووټل د امریکا د قواو د مرکزي قمندانې قمندان دی. د سنا جرګې د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درس جوزف دانفورد له نظر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. د دې څو ساعته مخکې ریکس ټیلرسن چې د اټومي تړون یو مدافع وو، د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو د وزارت له دندې لیرې شو. ووټل وویل د ده په نظر د عمل ګډ هر اړخیز پلان یو هغه اساسي ګواښ ته ځواب وایي چې له ایران سره ارتباط لري، خو اوس فکر کوي چې ګټه یې په دې کې ده چې پر موافقې ودرېږي. ووټل دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د 2015 میلادي کال په اټومي موافقې انتقاد وکاو او هغه یو بد معامله وبلله.
د دې معنی دا چې د پینټاګون چارواکي په یو ډول د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره مخالفت کوي.
همداسې ښکاري. ټرمپ مخکې ویلي وو چې دا موافقه که اصلاح نشي واشنگتن به ترې ووځي. ټرمپ وایي چې د سی آی ای رئیس مایک پومپیو چې ټاکل شوی دی د ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو وزیر ونومول شي، د ایران په اړه له ده سره ډېر ورته نظر لري. ده وویل موږ تل هم نظر وو. څلور پنځوس کلن پومپیو د ایران او له دغه هیواد سره د اټومي موافقې سخت منتقد دی. ټرمپ ویلي وو چې که په دې موافقه کې د پام وړ تغییرات رانه وستل شي ول نو په یو اړخیز ډول به ورڅخه ووځي. په ځینو خپرو شوو راپورونو کې دا هم ویل شوي چې ټرمپ تېره اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې که اروپایي هیوادونو په موافقه کې له بدرون سره سلا ونه کړه، د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې به ووځي. خو تهران ویلی چې د شوی موافقه په عربه له چا سره خبري ونه کړي.
بلې څارون صاحب، مننه.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو او رید غرمه 12 بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لوی لار نه امن ده او دوی په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولای. د دې ولایت اوسیدونکو د غراز له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې لارې امنیت ټینګ کړي. نور حالې له اورزګان د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت خلکو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار په دې ورستۍ کې نام نسوي او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي او د غراز زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. دی وايي د غچارې اندیشمن کړي او خلک پر یاد لار په ډاډه زړه تاګ را تاګ نسی کولای. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د زبلس دغه وړاندې د اورزګان د کندهار لار شي ده باید دغه امنیت راولي. دغه لار خرابه ده، خلک د ستونزو سره بېخي مخامخ دي. خو دا لار امنیت نسته باندې، د حکومت خلک نسي باندې خلالی.
اوس چې څوک د کندهار رالی د وزارت کې یو کارمند مال څنګه دي حالات څنګه رالی ول، اگر د هر څوک چې په دا لار باندې روان و په تشویش کې و، دولتي خلک نشي تللی.
دغه لار پرې دغه ټوله ولس په ستونزو کې دی. دغه دي دغه ځوانان یې کښته کړي دي. دغه ځوانان یو هغه دي اوس بې ولي دي، درک خوراک یې ورک دی. ورور اوس که پیسه دار سړی ځي هم په راګرځي، که د دولت
د اورزګان د غزایي اوسیدونکو پر داسې مهال د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د امنیت غوښتنه کوي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د یادې لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو دیرش ملکي کسان برمته کړه او له ځانه سره یې وړه، چې د هغوی له ډلې تر دا مهاله 9 تنه راخوشي سوي او پاتې نورې لا هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم د خلکو دغه خبرې مني، خو د یادې لارې د نام نه کېدو پړه د کندهار پر امنیتي مسؤلینو راچوي او وایي چې هغوی د یادې لارې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره چې د یادې لارې نوي سلنه امنیت ساتل د کندهار د امنیتي مسؤلینو مسؤلیت دی. د والی ویان دوست محمد نایاب د غراز ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم پلان لري څو د یاد لاري پر سر یو شمیر نور امنیتي پوستې هم واچوي څو د خلکو امنیت خوندي کړي.
د ترینکوټ کندهار کومه لوی لارج لري یوازې 10% یې په اروزګان پورې مربوطېږي چې په دغه 10% سیمه کې امنیتي پیښې ډېرې کمې تصور کېږي، یعنې تر ډېره بریده پورې د کندهار په جغرافیه کې موږ ستونزه لرو او هلته وخت ناوخته موږ د امنیتي پیښو سره مخ کېږو چې موقتاً یا هم د څو ورځو دپاره بیا دغه لار د ولسي خلکو پر مخ باندې تړلې وي چې
خو د کندهار امنیتي مسولین بیا د اروزګان د والي د ویان دغه خبرې ردوي او وایي چې په خپل مربوطاتو کې په خپل ټول توان سره د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندهار د امنیتي کمانډاني ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ په هیڅ برخه کې مشکل نه لرو، موږ عملیات په دې برخه کې په ډېر جدیت سره ادامه لري چې په هر ځای کې موږ ته خلک همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي او دغه راز پر یاد لارې تلونکي سپرلي هم د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي سرتیرو څخه سر ټکوي او وایي چې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی، ځان څه خبرې کوم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. زه خپل سلامونه د روډیا ازادۍ کارکوونکو ته او ګرانو هیوادوالو ته تقدیموم. زما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي وزیر صاحب د پایدامی نه او دولتي چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې د وردګو د بندیچک د ولسوالۍ سرک او د جلګې د دایمیرداد د ولسوالۍ سرک او د جغوتو د ولسوالۍ سرک دغه د پاخشی په دغه نوي کال کې د دولت کار پیل کا تقریبا ولا ساتل کال او تل د خلکو د کوچو سرک پاخشول د مو دی ول سوالي سرک پاخه نشول. دولت اصلا پاملرنه نه کوارده ګته کچیر دولت پاملرنه وکوارده ګته نو امنیت په کابل کې مرشی په دوه منطقه کې بم راشي. دغه منطقه ته به یو ډیر ښه زورای وی په دوه منطقه کې به دغه خلک ټول سره کار شي. دلته ډیر ښه باغات او ډیر ښه میوې لري دغه منطقه. د تاسو نه ډیره مننه.
السلام علیکم، دا خپل پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی تن در خبرې کوم. زما وختن د ټول افغانانو څخه دا د چې په هیوار کې دي هر افغان نیلګی کینوي، هر افغان ورور نه وختن لرم چې په هیوار کې نیلګی کینوي. دانیل گے پاسیتا پا ہیواد کے ہوا چپا کی گی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی راڈیو دریز نہ دے.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل پریږدي. خو دی وی موضوع بیا یادونه کوم چې پیغامونه مو تل د غوښتنو او شکایتونو په بڼه باندې دي ک د مهمو موضوعاتو د افغانستان په اړه نظر را سره شریک کړي. دا تاسو لپاره یو فرصت دی د ازادي رادیو د پروګرامونو لپاره تل د افغانستان د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه او خپل نظر هم په دې موضوعاتو را سره شریکولای شي. موږ هم هر مرو ته خبرو.
بنز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک ایل ای ډی څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بنز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بنز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بنز ایل ای ډی څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي ایل ای ډی څراغونو ډېر دقیق دي. هر گروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او درنا د لګیدو ځای ښکارولای شي. دا گروپونه داسې سنسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
اسما څاروانو چې د موټرو د ټکنالوژي د عصري کولو په برخه کې البته د بنز د نیو پرمختګونو له حاله خبر کړو او هغه هم د زیرک څراغونو موضوع.
لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لو خارونو کې اف ام پسل شرف پند چپ صاف او وازی اوریدل شي د ماخام لو بوجو د سهار تر وو بوجو په همدې چپو د امریکا غ آشنا راډیو خبرونه مهیروي په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو د مخکې خو په پروګرام کې یو بل مخخه خزه در پیژنو خو او زما همکار رضوان مراد په استډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د فراه چارواکي وایي چې تیره شپه د فراه په شمال کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې لس سرتیری او دولس وسلوال وژل شوي دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې تیره شپه د پاکستان پوځ د توپونو درې شپېته ګولۍ وشتي چې یو تن پکې ټپي شوی دی. د هلمند ولایت په نادری ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر بم برید شوی دی چې د پولیسو په وینا دوه سرحدي پولیس پکې وشل شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دوهم دور کې له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د پوس یو لوړ پوړی قومندان له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړ. د متحده ایالاتو د پوس د مرکزي قومندې مشر جوزف ووټل د سنا جرګې ته وویل چې د لدی نظر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. او د نړۍ یو وتلی عالم سټیفن هاکینګ د شپږ اویا کلونو په عمر ومړ. دا خبره د هغه کورنۍ تایید کړې ده.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو پام دی لپیل کو د نن د مخکخه خزي پخپرونه. البته باید وایم چې یوسف خان زدران د دغه خبرونه چلون کې نن غیر حاضر دی او زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري لا تاسو سره. دوستانو په دغه خبرونه کې مو نن یو شاعر، یو لیکوال او یو ژورنالیست ملمنه ده. دا به د تلیفون په کرخه راخلو. دوی به د خپلو کارونو په اړه معلومات راکوي، د خپلو لیکنو په اړه، د خپل شخصي ژوند په اړه. دا لیکوال او شاعر وګمه سبا عامر ده چې د چک جمهوریت پراګ نه به د تلیفون په کرخه را سره وي. له غلی عامر سره به ډیر خبرې لرو. خو لومړی دا چې تاسو وګمه خو پیژنئ د دې یو ښکلی شعر بل خپل غږ باندې واورو.
هلکه ځواني مرګ لسپوږمۍ څخه کوچي، هلکه ځواني مرګ لسپوږمۍ څخه کوچي، رابېله د کړه څنګه لکېګ دې څخه کوچي. استا سرا سفر کوي پزمکا په هوا، استا سرا سفر کوي پزمکا په هوا، په خوا به ویری دلا لبګی څخه کوچي. داستا د مینی زور وو زده کرم د نندارو، داستا د مینی زور وو زه د کرم د نندارو، که څه هم پټنه وه له نړۍ څخه کوچي. څو نورو هم په سترګو کې خواږه خواږه کتل، څو نورو هم په سترګو کې خواږه خواږه کتل، و ډیره متاثره ستا راستې څخه کوچي. پغرونو کې رمو سره یې تل کړی سفر، پغرونو کې رمو سره یې تل کړی سفر، خواږه ژبه زده کړې توتکۍ څخه کوچی. ځواني مارګا د سپوږمۍ څخه کوچی، رابیله د کړه څنګه د کېږدۍ څخه کوچی.
وګمه سبا امیر زما غږ ان شاء الله کنه خوشحال آزادی ریڈیو پدغه یو ساته خبرونه کې تقریبا لمون سره
مننه کوم تورمان صاحب زم په سر کې اول تاسو ته بیا اندارنګ دی د خبرونه ټول اوریدونکو ته چې هغه ک لار دی ک بر دی په وطن کې دی ک وطن نه بهر دی لکه موږ غونډه مسافر دی په اروپا کې امریکا کې او دی نړۍ په ګټ ګټ کې ک زمونږ هغه غوري زم سلامونه او نیکی له وړاندې کوم خدای دې کیسه خوشاله اوسي او خوشاله شي به آرام او اوسا ژوند ولري
مننه اغلی وګمجان تاسو ما خو و پیژندلې دوستان چې دی یو ژورنالیست ده یو لیکواله یو شاعره خو خا بدایي چې تاسو هم د خپل کارونو په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته د خپل شخصي ژوند په اړه د خپل کاري ژوند په اړه کاري ژوند هم شروع کوو بیا شخصي ژوند ته راشو مهرباني
څنګه چې بس ځینې خلک به مې پیژني خو زه فکر نه کوم چې ما والی کار نه ده کړی لزانه زه دومره راضی نه یم پدې چې ما واده کړی ډیر وخت مې لکه ماشومان ته مې ورکړی دی او همدارنګه خاوند ته او یو څه وخت لکه خپل مسلک یعنی ژورنالیست او ما خبریاله او ما ډیر وخت مې هغه ته ورکړی وو خو بیا په دې ورستیو کې لکه ما هو توانیدم چې لکه ادب ته مخه کم یعنی د ادب سره خو له ماشومتوب ورسره غلارم
یعنی ادب ته خو په خو مخه خو سم خو ورته مخه کړه بله
بالکل اوس مې هر څه خیر کړی دی بس هم دا یوازې لیکل دی یا تماشومان هم په دې باندې پوهیږي چې مور یو لیکواله ده نو
سمارې څه دې دغه لیکواله استاسي کتابونو کې قراته وې
کتابونه خو لکه پنځه ناولونه چاپ شوي دي او دوه د کیسو ټولګي دي او یوه شعري مجموعه ده او اوس د لاس لاندې یو ناول لرم چې دا ناول ما یعنی د ماغه ناولونو کې راځي چې زما ډیر عمر خوړلې دی لکه ما درې کاله مخکې دا ناول شروع یو کال پکې پوره شو بیا نو دا ناول د سي جي تر اورسیده چې زه باید افغانستان ته تللی وای پکې سفر مې کړی وای او زه د سي هو څو وایم زما یو عادت دا ده چې تخیلي شي نه شمالې کله تر خو چې لټولنه کې زه یو څو ګورم مخامخ او هغه په باندې بیا هغه رنگونه راټولوم او هغه چې ټولنه کې څه ستونزې دي څه خبرې دي زما کرکټرونه بیا په اروپا کې ختم شو کیسه لاړه له کابل ته نو بیا ما ډېر هڅه وکړله چې هغه شیان باید زه ولیکم خو بیا هم زه امر سره مې مشوره وکړله بیا زه لاړم د فیسبوک دنیا ته چې دا ځینې دوستانو چې ځینې تصویرونه یې نشرول لکه ویلې به چې دا پاریس نه دی او دا لندن نه دی دا کابل دی نو هغه تصویرونه به زه ځان سره وړلم زه به دومره خوشحالې نه ما ویلې چې زه ولې دلته اروپا کې اوسېږم کاشکې زه کابل کې اوسېږم همالته اوسېږم یو بل حالات مې درلود بیا خو د همغه تصویرونو او ځینې دوستانو سره مې چې خبرې وکړلې هغوی به د کابل انځورونه داسې ما ته وړاندې کول چې ما یو څه ولیکل ښه مې ولیکل خو بیا یو وخت شو چې زه پام مې شو چې زه خو داسې نه شي چې زه دوکه شوې نه یم نو زما کرکټر ناول د تی بلې خواته پایل یعنی پای بل شکل نیو نو د همدې لپاره بیا مې تصمیم ونیو چې له امر سره چې نه داسې نه کېږي زه باید خامخا موږ کابل ته سفر وکړو. بیا دغه تیر دسمبر کې لاړلو کابل ته، خو چې کله په هغه کې هوایي ډګر کې کته شوم کابل مې ولیده، بس بیا هغه یو څه ناول مې چې د نیم نه پس ما لیکلی و ډېر، هغه بیا ما فقط یوازې په یو بټنې باندې مې ډیلیټ کړل، بیا ناول بل رنګ واخیست. ما چې کابل کې ستونزې ولیدلې، د خلکو ژوند مې ولیده، هغه خړ کابل مې ولیده چې فرق پکې نه و راغلی، که راغلی و مثبت فرق ډېر خراب شکل باندې راغلی و، او یعنی ډېر شیان و چې زه متاثره شوم. هم خوشحاله شوم چې راغلم حقیقت مې ولیده، او هم مې وژړه چې ما څومره ډېر یعنی کار وکړ. بیا په دې وایم چې خیر د هر لیکوال یو ستونزې سره مخامخ کېږي، ښه ده چې غلط شی مې ولس ته نه دی وړاندې کړی.
شوې ده سړی که د ټکټ حساب په دې باندې وکړي نو ستاسې ماشومانو د ښاغلي نجیب عامر ستاسې د خاوند نو بیا په ګران تمام شوی د ناول، څنګه قیمت خو بیا زیات لوړ نه وي کله چاپېږي؟
ناول خو زه فکر کوم د ناول د اکثر د ناولونه چې لیکم دغه لپاره سفر کوم، یا لنډو کیسو کې چې کومه سوژه راته هغه کېږي زه غزي ته ځم. زه کرکټرونو سره اکثر ما دا کار کړی دی چې ما ځینې خارجي دلته لیکوالانو سره څه مخامخ شوی یم. د یو ښه ناول د لیکلو لپاره سفر مهم دی، دغه لپاره چې ته کله یو تصویر هغه کوې که یو هوټل کې ستا کرکټرونه پاتې کېږي، ته که هغه هوټل دی په کیسو پسې مزه، هغه اصلي چې ته لږ ورشه وي ګوره له نږدې نه عکاسي وکړه، زه فکر کوم هغه به ډېر ښکلی راشي.
امیر یو خبر هغه ده چې تاسو دا کتابونه چاپ کړي اوس بل هم چاپوي، دا کتابونه تر څومره پورې مثلا خلکو د هرکلی سره مخ شوي دي، خرڅ شوي دي، نه دي خرڅ شوي دي، خلک یې په اړه څه وایي؟ زه خو چې تر یو حده پورې خبر یم وایي چې دا کتابونه چا نه دي اخیستي، نو چې بیا نه دي اخیستي بیا نور تشته لیکي، څنګه خبره ده؟ زه شاید لرم دغه خبرې نه کوم، به شاید خبرې نه کوم چې په مخکې مې پام دی اړه د دانش پرندوی ټولنې له مسؤل اسدالله دانش سره خبرې وکړي، دا خبرې په ګډه واورو چې دانش صاحب څه وایي. دانش صاحب دی وګمې سبا عامر کتابونه تاسو اکثره د دانش کتاب پلورنځي لخوا یا دانش کتاب پرولو ماسی لخوا چاپ شوی دی، د دې کتابونه څنګه دی؟ خسون کې لري، خو خون کې لري، مینوال لري کنه؟
ډیره مننه وګمې سبا عامر، خو زمګ د دانش پرندې ټولنې هغه لیکواله ده چې اول نه دې کتابونه کې خبره ده، فکر ده، یو سلری او خلک خوخی خلک بار بار غواړي دې چې کوم وخت کې سلی کلی دی هغه په خپل وخت کې واقعا چې یو شاهکار دی، یو هڅه ده، او دې چې کوم جرأت کړی دی هغه ته خلک سلام کوي. موږ هیله لرو چې نورې پښتنې مېرمنې هم دې دې په قدم باندې قدم کیږي او مخکې لاړ شي. او تاسو وګورئ اوس خو چې کوم دور دی دا خو لږ د روښانتیا او د روڼتیا دور دی، خو دې چې په کوم وخت کې هغه جرأت کړی دی هغې ته باید وګورو، هغه وخت هغه زمان او مکان که په نظر کې ونیسو. نو وږمه سبا ته
کلاسیک دورې لیکواله ده؟
نه 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 نه، زموږ دور داسې نه دی، د کلاسیک دور خو بېله خبره ده، خو موږ تاسې دغه 15-16 کاله مخکې هم تقریبا کلاسیک غوندې دور تیر کړی دی.
ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې یعنې په تاسو باندې توان نه دي د کتابونو؟ نو
نه 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 نه، په موږ توان نه دي، دا زموږ هغه دایمي لیکواله ده، موږ خوښ یو، خدای دې ته توفیق ورکړي چې نور کار مو کوي، ټولنې ته نور ډېر څه وړاندې.
مننه کور ودان جان. یعنی د ښاغلي دانش صاحب له نظره هم وږمه سبا عامر یوه مخکښه لیکواله او شاعره ده. مبارک دي وږمه جانې، مخکې مې ټوکې وکړې د سره.
مننه پوښوم، بس کله کله داسې ټوکې خوند کوي، خو دا تاسو باید ووایم دا تاسو چې کله ویلې چې خریدار نه لري او زه ګواه لرم، یو رقم داسې د انګریزانو خبره شاک شوم، ویل خدای پاک ما ته دومره مسیجونه راځي په فیسبوک باندې لکه ټول خوشحاله دي. حتی هغه ځینې کتابونه ناول ما ته ډېرې جالبې خاطرې لري، لکه جنت کوټ زما یو ناول دی او همدا دارنګه طالب جان چې ورسته کې چاپ شوی وو دغه ناول په اړه باندې د طالبانو نظرونه چې ما ته راغلي وو اته ازینې ناولونه چې په ساحه یا سیمه کې چې ما جنت کوټ لیکلی وزیرستان کې څومره لوست شوی وو هغه مسیجونه بس زه حیرانه شوم.
تاسو د لیکوالۍ په ډګر کې مخکښه یې، ولې د خپل ماشومان دپاره هم یو مخکښه مور ثابته شوې، د خپل خاوند دپاره یو مخکښه ښځه ثابته شوې که څنګه؟
نه زه فکر نه کوم، په دې چې ما عامر سره صحیح ده، په مینه مې واده کړی دی، نو یو څو کاله د مینه ورو ورو کله سړی مسؤلیت هغه شي نو مینه هغسې مینه نه پاتې کېږي. تر یو حده پورې مې عامر ته یو څه اوږه ورکړی ده، خو زه باید ووایم چې عامر ما ته زیاته اوږه راکړې ده. زه فکر نه کوم زه د یو ډېره مهربانه مور اوسېږم، زما ماشومان خبرې کوي خو ډېرې خبرې نشي کولی، یعنی ډېرې خبرې نه کوي. هغه لکه چې زما افغانستان ته لاړم د کابل ماشومانو به زموږ کورنۍ کې ډېرې ډېرې خبرې وې، کله تیزې تیزې وې، خو په ځای خبره کوي. دا وجه به دای چې زه کله دوی په کور کې دي مینه کوم، هغه خوراک هغه هر شی چې هغه منظم ورسره لسوم، کالي لباس هستې، خو زه زیاته لیکل کوم او زه په خپل لیکل باندې او ماشومان ته چې تاسو دوی ته وظیفې ورکوم، تاسو دغه د کورنۍ کار کوئ، داسې کوئ یا دغه کتاب ولولئ، یا خپل هغه ځینې لوبې دي چې دوی کوي، یا تلویزیون باندې دوی کوم ګیم سره کوي، دغه رقم. نو زه فکر نه کوم چې زه د یو ښه مور اوسېږم، خو لیکوالۍ مې کوشش مې کړی ده، ډېر وخت مې کورنۍ ته نه دی ورکړی. ما
ښاغلی عامر لنیکه مرغه ښاغلی عامر او د خپل هم او دغه شان د ماشومانو په استازیتوب هم له تاسو خوشاله دي. دوستانو راځي چې د اغلی وګمی عامر د خاون خاغلی نجیب عامر خبرې هم واورو چې په دې اړه شیبه مخکې ما ورسره د تلیفون په کرخه کړی دي. خاغلی عامر، تاسو د اغلی وګمی سبا خاون دیاس موږ نن په خبرونه کې له اغلی وګمی سبا سره د مخکخه خزي په توګه باندې خبرې کوو. ستاسو په ژوند کې، ستاسو شخصي ژوند کې تر اوسه پرې وګمه څومره مخکخه ثابته شوې ده؟
ترمن صاحب اول خو ډېره زیاته مننه، د نن تقریبا 15 کاله وړاندې چې ما وګمی ژوند شریکاو په پېښور کې وو، نو هغه وخت کې وګما مخکخه وه، دا یعنی لیکواله وه، کتابونه نه وو چاپ شوي خو لیکنې کولې او مطرح وه. نو بیا چې موږ سره دوه یو ځای شو نو څه زما نیمګړتیاوې وې هغې ته وګمې زما پام کاوه، یو څه به ما دې ته مشورې ورکولې، نو هغه د چا خبره قصه مو داسې په شریکه پر مخ وړله، نو بهر نړۍ ته به هغه زما خامیان هم بیا کمې معلومې دي او د دې په ژوند کې هم نور ازله راغلله، نو یعنی په دې کار سره دواړو ګټه وکړله، هم ما ګټه وکړله په شعر په میدان کې، دا خو په خپل شعر هم لیکي خو زیاتره ناول او افسانې طرف ته کار کړی دی، نو زما زه خپل شخصا د هغې د کار نه ډېر زیات متاثره یم، او ماته په ژوند کې ډېرې ښې مشورې راکړې دي د ژورنالیزم په څانګه کې، د شعر لیکلو په څانګه کې، همدغسې په ادبي نړۍ کې راشه درشه کې، نو زه د هغې ډېر ممنون یم.
بلې عامر صاحب، ستاسو ماشومان کاشکې وای چې د هغوی نه هم پوښتنه کړې وه، په هر صورت د وګمه د ستاسو ماشومان لپاره آیا یوه مخکخه مور ثابته شوې ده که څنګه؟
د وګمې ژوند که درته ووایم مصروف هم دی، او موږ چې تاسو ته به یاد شي دا چې پېښور کې وه، د همدې راډیو سره، ازادۍ راډیو سره کار کوو چې نن پکې ستاسو مېلمانه ده، پراک ته چې راغلو یو کس په کارو چې د ماشومانو سره پاتې شي، موږ ته ویل شوي وو چې یو کس تاسو ته چانس لري چې کار وکړي، نو وګمې د قرباني ورکړه چې ماشومانو سره پاتې شوله، ځکه ماشومان هغه وخت کې ډېر واړه وو که نه، نو هغوی سره پاتې شوله او د هغوی په روزنه کې برخه واخیسته. د موټر چل نه وته، د هغوی دپاره چې مکتب ته یې باید ورسوي، زه خو دفتر کې مصروف یم، د موټر چل یې زده کړه، ژبه یې د دې ځای زده کړله، نو د هغوی سره په کورنۍ کار کې کومک کوي، د هغوی پالنه کوي، نو د ماشومانو په نمائندګۍ درته زه ویلی شم چې بالکل په هغه چاره کې هم مخکښه ده او خپل کار په صحیح توګه پر مخ وړی دی.
بله عامر صاحب، تاسو نظر مو د وږمې د خاوند په توګه واخیستو، د ماشومانو د پلار په توګه مو تاسو نظر واخیستو، اوس دا چې تاسو هم شعر لیکئ، تاسو هم لیکوالي کوئ، دی هم شعر لیکي لیکوالي کوي، بخیلی لري ورسره او که نه کار ستایې هڅوي، څنګه دی کار په دې برخه کې؟
والا چندو خو کیسه لیکوال یې منه، خو ما ډېرې قصې ډېرې لوستې تورمان صاحب، ما په ډېرو ژبو هغه ښه داستانونه چې دي هغه ما لوستې دي، او دا چې څه ولیکي خامخا ما نه مشوره اخلي، او حتی ډېرو ځایونو کې داسې شوي چې د ناول ډېر پاټونه لیکلي، بیا چې ما یوه مشوره ورکړې ده نو بخیلي نه ده راغلي، زما هغه مشوره یې منلې ده، هغه بیخي هغه قصې هغه لوری بدل کړی دی. نو همدغسې چې کله زه شعر لیکم نو زما د شعر اولنۍ اورېدونکي دا وي، نو بخیلي نه راځي، خوښېږي او تشویقوي مې. حتی ما ته کله کله وایي چې د پښتنو ټولنه ته د یو شاعر په حیث پېژنې، ته خبریال وروسته شولې، نو دغه میدان باید پرې نه کړې. نو د نثر په میدان کې زه ورسره بخیلي نه کوم، او د شعر په میدان کې تل ما ته ډاډګیرنه راکوي او تشویقوي مې چې شعر ولیکم.
بله قدرمن اوریدونکو، د غلی وږمې سبا امیر خاون نجیب عامر و چې د خپل میرمنې په اړه د دوی د کارونو په اړه توضیحات ورکول. څنګه وږم جان راځي د عامر صاحب له خبرو موافق یې ورسره؟
نو زه فکر کوم
نو صفاتونه خو ډېر وشول، خود موافق یې څنګه که خوخه دی وږم جانې اوریدونکو را سره پلی کری، دوی پښتنې لري، دوی ته ورشو څنګه خوخه ده؟
مهربانی مننه تنگیوال له وردګ څخه تاسو سره پاډی کې یم.
اها مهرباني تنگیوال صاحب،
دا سبا خو کې نه
میره پښتنه واتس پښتنه وبخې
پښتنه ترې نه لرم. اول د افغانستان د کوم ولایت ته او څومره سیرونه لیکلي دي، او بل کافي سیرونه لیکلي دي چې زمونږ د بازار د بایساس او ادوارو دي سوري لپاره پکې پیغام وي، او لسانس په کومه پلانځه کې اخست، او د کوم ولایت په پوهنتون کې خپل لسانس اخست دی، او بل څه نه ته چې د خپل افغانستان پریکو او د خپل ژوند په شیبو کې چې د خپل خدماتونو په درشان کې کړای دی.
ها مننه څنګه وال سپ ډیر پختن دی خپل خدای دی چې پلند اور اگر وګمجان اور ته جواب وای کور ودان وګمجان مهرباني
دیورون ډیر ډیر مننه. او خو باید وایم چې د لیکلو په هغه باندې کله چې زه شعر لیکم یا ناولونه لیکم، بس دا چې څومره زه د خلکو درد مثلا په خپل شعر کې راخلم یا په کیسو کې راخلم، دا خلکو ته هغه وخت ما ته یعنی خوند راکوي چې خلک هغه درد کوي، یعنی غنه خوند واخلي، هغه احساس کوي چې ما څومره د دوی درد راخستی دی. یا ټولنې ته لکه زیاتره ما خو اکثره معلومه ده خبره چې زما زیاتره کرکټر په داستان دی که شعر ناول دی او یا شعر دی، پتې کې ښځې دي، لکه د ښځو لپاره مې ډېر کار کړی، زما مرکزي کرکټرونه ټولې ښځې وي. نو راغلو په دې کې چې ما لکه د جنگ کې پیدا شوی یم، نو مهاجرت مې کړی دی، لکه ډېر عمر مې پېښور کې تیر کړی دی، کابل او پېښور کې مې درس ویلی دی، پانتون میں د جرنالیزم په برخه کې ترې ویسي ویلې، بیا هغه پانتونونه په پېښور کې لاړل سره هغه شول کنه کابل ته انتقال شول، او بیا هم ما د جرنالیزم په برخه کې وخت په وخت سره نړیوال مشهور هغه دفترونو څخه نړیوال هغه سره ما
ترینینګونه اخیستي دي، بیا مې کار پکې کړی تقریبا 10 کاله ما په ژورنالیزم کې کار وکړو، چې ما خو ځایونو کې لکه انټرنیوز ادارې سره دوه کاله زه د یو ادبي خپرونې په نامه د ادب مرغلرې دغه پورې د سره پاتې شو ما د شاعرانو لیکوالانو سره به ما هنرمندانو سره به مې مرکې کړل، موسیقي خپرونې به مې جوړولې، همدارنګه د پژواک ادارې سره مې کار کړی، له پېښور رپورټونه همدارنګه وروسته کې د ازادي راډیو سره ومه. خو دا چې وای دوایمه چې وطن مې څنګه پرېښودو، وطن خو تر مور پلار هم ګران دی، نو دلته هم لکه د راډیو لپاره راغلی یو، داسې سفر مو کړی دی، دلته هم د پښتو لپاره کار کوو، امر د یوې مشال راډیو سره کار کوي چې د ازادۍ یوه برخه ده، او دا هم د شپه ورځ په پښتو لګیا دی، په پښتو لپاره خدمت کوي، نو موږ داسې نه احساسو چې له وطن وطنوال او خلکو څخه.
ډیر ډیر مننه وکم جانې بل اوریدون کې هم پدې کړې دا به هم راوخلو ګورو چې څوک دی لکه مزه یې مېره بنیو کې ازادي رادیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
جاوید فرادی ما د کابل له کارینو نه امریکا نیولې دا.
مېره بنی فرادی صاحب
سلامونه ساسي ملمنې ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، او د اخور راز ما د پښتنه دا چې دا په دری جو باندې شیرون علي کې او کاتانه پښتو کې با
مانا نه کور ودان روندې اوسي وګم جانې په دریم لیکه کنه
درس مې په دری ژبه باندې ویلې په دې کابل کې خو دری ژبه باندې مکتبونه دي کوئی دې او لیکم په پښتو باندې نو په دری باندې متاسفانه نه تر اوسه کوم هغه نه لیکلې نه مې شعر لیکلې او نه مې کوم داستان لیکلې
کوم ټوکه خبرې مې لیکلې سو مایکما ټوکا خلین تیرړی رمننه غلی عامر چې په دغه خبرونه کې د موږ سره ملمانه شوې خوږی خبرې مو کړې دوستانو ووریدې مونږ ووریدې اله چې سړي شوی نوې سره مننه کوو لتا چې په دغه خبرونه کې له موږ سره وای
تاسو نن مننه
کوم، یو دنیا مننه، خوشاله و اوسئ. قربان شم. قدرمن اوریدونکو لدی سره از موږ خبرونه پام دی زای پات رسیدي، خو د پای په شیبو کې د اغلی وګمی سبا عامر یو خکل شیر بیا هم د دې په خکلی غږ اورو، خونه ولري تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو.
دا غزل مې په 2014 کې په پراګ کې لیکلې او اوس یې تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې شیری تندمو پریمات شي. ګل زما په لاس کې دی او ګل زما په وړاندې دی، زړه مې په ګوګل کې د زړه غل زما په وړاندې دی. ټولی په چغار مین حسینه بیلاری شي، ټولی په چغار مین حسینه بیلاری شي، داسې خوش زبانه یو بلبل زما په وړاندې دی. نرم او آرام لکه مورې قالینه تاسو بلی دلی وی، نرم او آرام لکه مورې قالینه تاسو بلی دلی وی، وایم چټوکي د بخمل زما په وړاندې دی. کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پرې، کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پرې، کلا وایم دا څنګه پاگل زما په وړاندې دی. یا چینا کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یا چینا کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یا چینا کو دا زما چارگل زما پوڑان دے دے.
تا پنگروش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگروش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ